السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې سیشن بده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې اوومه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیارغونی لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کوي تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.8 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په داسې حال کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تښتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تښتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلوو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلوو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلوو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوری دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا یو پلاتون کې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سی وو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي.
سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي وړل شوي.
د یو بنسټ مشر لبیلابیلو لویو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي.
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعضې احزابو څخه بعضې رسنیو څخه چې بې طرفه نه دي هیله مداره چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي.
دا هم وري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د خپرونې کې د اوریدونکو پیغامونه هم خپروو.
په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده.
په اوکراین کې د وروستیو تحولاتو په اړه هم راپور په دې خپرونه کې اوریدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې راځي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نری.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګار زیاتوي چې په هغو څارخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو ډیرې نه دي وړل سوي. د افغانستان د ښاغلي غنی تر وتلو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولی و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالره له ځانه سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوری غوښتونکو ته یې استول لیکلي، په هغه ادعاو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وتو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمن یې او نور جګپوري چارواکي ورسره وو، د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي وړل شوي. له افغانستانه د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خوسیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې عمله چې ښاغلی غنی یې لیږدوه مرمۍ عزت شوی وي او آن د 450 تنو لیږد ورته ستونزمن شوی وو. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونه هم وي، وزن یې له 2 تنو ډیریږي او په 4 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیویي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅېړي او دی حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اخبار د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوي چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالا دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلي دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروستی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم له افغانستان د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه هم مخکنی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستان یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی. خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یو اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نه شي.
و موردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړي په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمر خیل څخه مې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولی د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن سو؟
کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی لا وخت نه و رسېدلی د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونه دا ول چې زه برادري او برابري براولم او زه به فساد په افغانستان کې مکمل له منځه وړم. هماغه و کله چې دا وخت ورسېد د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله چې وایي د کابل بانک موضوع ول نه نه متاسفانه شغه ناکامه سوله بیا په وروستۍ کې هماغه څوک چې فساد کې ښکېل هغه به وخت ورسېدل او حتی تر وزارتو پورې وزارت ورکړ او بعضې حزاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واقع کې کېل او شریک وله. د ځکه چې د افغانستان پخوانی نظام سقوط وکړه د دوه د حزابو ترمنځ سیاسونو ترمنځ فعالینو ترمنځ د دروغو د بېاعتمادۍ فضا دومره زیاته سوې وله چې د باندې هغه تورونه د پیسو تورونه ولګول سول او هغه ته زور ورکول سول.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې د دغه سیتورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعض رسنیو او بعضو اشخاصو انعکاس کړله نو ډاکټر سي محمد اشرف غني هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وختل سي ما زه یعنی ګواټ په دې فساد کې کېل نه یم او زه هر نو همکاري ته آماده یم چې او زه هات ورکم زه حساب ورکم زه نو هغه ول چې سیګارم په دې روسي راپور کې نشر کړی دي چې او شریکه کړی دي چې د لزان سره پیسې نه دی وړي زمږه هیله دا غوښتنه مو دا ده نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه معتبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګار څخه لکه سرنګز دی اشرف غنی په حق له پلټنه وکړه همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په حق له وزیر دی کوموین دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پښتنه وکي چې کوم کومونه سپه وانسان کی سی ول هغه پر ځای مصرف سوی دی او کنه
اوس ستاسو وړاندې ست ده چې دغه سیتور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسی
زمما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو باز احزاب څخه باز رسنوي څخه سی به طرفه نه دی او یو طرف واقعي دی او تل نه درست خبرونه خپاروي او یو طرف ځان واقعي کړی دی هیله مداره چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي د افغانستان د وال لپاره کې مخکې له دې دوی څخه پاره کې پاغي باندې تفسیره او سیډنه وګي سی آیا دا سی په افغانستان کې واقعیت لري او کنه او بل لغې نشر کی
د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښیاس په افغانستان کې د مهال د مازیګر څلور بجې یو لس دقیقې او دیرش ثانیې دي د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقوق او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړي په دې ګټو کې بشري حقونه چې د نجونو ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی شامل دی همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هیواد ووځي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي هغه زیاتوي متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوا یې څوک یرغمل ونه نیسي نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي وایي له هغه سره یې د طالبانو چلند تر څار لاندې دی خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګني مارک فریج دوی یرغمل کړی دی ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري افغانستان یې لري دغه مسایل اسانه کیږي خو تر اوسه داسې معلومیږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یو غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره یې اړیکې ښې شوې او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلسم راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوا یې داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي
ازادي رادیو ته غوښیست په ننګرهار کې د هیواد په سطحه د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل سو دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل شوی دی نور تفصیل په دې راپور کې
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانستل شو چارواکي وایي دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمینه برابر کړي د ننګرهار د قانون او پیټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړ شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت له لوري ترسره کیږي.
موږ ضرورت وګڼل دغه شی مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کړو ترڅو خلکو ته تجارانو ته د کار زمینه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولی شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، خپل دې مارکیټ ته مال راوړي او دې مارکیټ کې به عرضه کوي، مختلف خلک به په دې کې خارجیان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو له مخې د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. د یاد شرکت مسولان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلی او اخیستلی شي، خو په خبرې نفرټ به یوازې د دغه مارکیټ له لارې چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولیږدول شي. د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګ غوښتنه وکړه او ډاډ ورکړ چې دغه شرکت په د کارمندنې په برخه کې هم ګڼې زمینې برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والي استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینی سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلام امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دخوا ټولو ملي سوداګرو ته، هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي، هغو ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې، او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، انشاءالله د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره ورسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکاڼي نفرټو او ګچو غنی کانونه لري، پر دې سربیره پکې نورې ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت له امله له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالیږي.
عمردل چې په ننګرهار کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره مارکیټ پرانستل شو. د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د دوو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا وایان مسعود ستایشی نن په یوه خبري غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خبرېده وویل چې انقلابي محکمې تورن کس په اعدام محکوم کړي، خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکو ویلي دا برید د یویشت کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد شهر په یو زیارت کې ترسره کړی وو او تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دغه هیواد په ختیس کې د سیورو دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي اوکراینی پوځیان لا هم د سیورودونسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلنسکی زیاته کړه چې کور په کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورودونسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسي پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د نننی استخباراتي خبري بولټن په وینا، روسي پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټن له مخې که چېرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکی تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسانه شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په درشل کې ټاکل شوې سبا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د هانګ کانګ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وای د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به هڅه وکړي چې د ویتنام په تمریني کمپ کې لکړو تمرینونو او په هند کې له تیاریو څخه په استفادې افغان لوبغاړي ښه وځلیږي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت سبا 4 بجې د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. 4 افغان بایسکل ځغلونکو له هرات څخه د ایران مشهد ښار ته سفر پیل کړ. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې فدراسیون 4 ورزشکارانو نن ایران ته د سولې او امنیت د پیغام رسولو په هدف ورزشي فرهنګي سفر پیل کړ. د هرات د بایسکل ځغلونې دا 4 ورزشکاران به له هرات ولایت څخه د ایران تر مشهد ښاره پر بایسکل 380 کیلومتره مزل وکړي. د هرات د بدني روزنې او ورزش آمریت وایي هڅه کوي چې نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د ورزشي سفرونو ورته زمینه برابره کړي تر څو افغان ورزشکاران وکړی شي هیواد ته مثبتې ورزشي تجربې راوړي. او د فوټبال په ډګر کې بل خبر دا چې د اروپا ملتونو لیګ په دوام تیره شپه د اتریش فوټبال لوبډلې له دنمارک څخه ماتې وخوړه. د اروپا ملتونو لیګ په الف ډله کې تیره شپه دنمارک وکړی شول په یوه په زړه پورې لوبه کې 2-1 په وړاندې اتریش ته ماتې ورکړي. د لوبې لومړی ګول پیر امیل په 28 دقیقه او سترجر لارسن په 44 دقیقه کې د دنمارک په ګټه ترسره کړ او د اتریش په ګټه یوازنی ګول ژاور اشلاجر د لوبې په 28 دقیقه کې ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره دنمارک 6 امتیازونه ترلاسه کړل او د اروپا ملتونو لیګ د الف ګروپ په سر کې راغی. اتریش د 3 امتیازونو په ګټلو سره 2 ځای خپل کړ او په دې توګه فرانسې او کرواسیا په ترتیب سره په 3 او 4 ځایونو کې راغلل.
په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکي وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل ښاروالۍ پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړی. دوی وایي چې په اوس وخت کې د دغو ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینې کابل یو شمیر دوکانداران وایي د دوکان لپاره پر لوحو د مالیې وضع کول بې عدالتي ده او د دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته په کتو ښاروالۍ خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه ښار یو اوسیدونکی محمد الله چې د کرتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري وایي
نهي والا راغلی و زما د لوحې دغه ونیوه اندازه یې ونیوله نو د دې لوحې ټیکس راڅخه واخیسته 2000 افغانۍ تقریبا له 1400 څخه را دې خواته د 4 کالو د 10 کال د ایم راڅخه واخیسته تر د 15 کاله پورې 2000 روپۍ ټیکس په دغه یو متر مربع لوحه باندې رالی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله چې د کوټه سنګي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دغه نایله طرف هم ته ټیکس راوړو څه د یوه لوحه چې دولتي لوحه یې راکړې ده بل اضافه دا لوحه هم زه نه لرم نو دغه له مانه 1300 روپۍ واخیستلې نه مخکې دولت کې نه وه. نو زه د 5 کاله کې چې ما دوخانه اخیستې ده نو د 5 کالو کې ماته نایه والا بخي راغلي نه وه او نه راته ویلي وه نه کومه پاچه راوړې وه.
په ورته وخت کې د لویو لارو د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تېر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورټ او ښاروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا 80 افغانۍ ترانسپورټ او 150 افغانۍ د ښاروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 70 افغانۍ ورکولې. دی وایي د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې له امله یې په ټوله ورځ کې 200 یا 300 افغانۍ نشي ګټلی.
کله 400 افغانۍ کله 300 افغانۍ لیکن اختر نه دی خو ما 500 روپۍ نه دی ګټلي او کور ته مې سودا وړي غوړي مې نه دی وړي وړه مې نه دی وړي 6 مینه دی قیمتي شیان مې پکې نه دی وړي.
موټر چلوونکي وایي د دومره لوړو ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمېر باروړونکو موټر چلوونکي چې نه غوښتل غږونه او نمونه خپاره شي بیا ازادي راډیو ته وویل د لویو لارو په اوږدو کې ترې طالب وسلوال غیر قانوني اخاذي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له خوا نه په بندرونو کې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونکو 3% ده اندازه فیصدي لري 2 چنده او 3 چنده شوی نه ده.
هڅه مو وکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم واخلو خو د دغه ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسؤول وسیو لاله ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د ککړو اوبو د څښلو له کبله ځینې کسان مریضان سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان شامل دي.
پا په غزنی کې روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې خپره سوې وبا یې تقریبا کنټرول کړې ده. دوی وایي دغه وبا د ناپاکو اوبو د څښلو له امله خپره سوې وه چې ډیری کسان یې رنځوران کړي دي. ډاکټر محمد نسیم ابرار د غزنی عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل دی. نوموړی وایي د تېرې چهارشنبې په ورځ د یادې ولسوالۍ په باتور کلي کې د خلکو له خولې نسه کېدو د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې د دوی د روغتیايي ټیمونو له لورې د 101 تنو درملنه روانه ده. په دغه رنځورانو کې ښځې، سړي او ماشومان شامل دي.
نجونې چې دي د 15 کالو څخه کم چې دي 18 کسانې دي، او ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر دی نارینه 19 کسان دي، زنانه چې د 15 کالو څخه لوړ عمر دی هغه 1 کسان دي، او سړي چې د 15 کالو څخه پورته دي هغه 45 کسان دي. چې موږ دغه اکثره داسې واقعات د عمر په لحاظ باندې دغه کوو جدا کوو.
ډاکټر نسیم ابرار زیاتوي سیمې ته د روغتیايي ټیمونو تر رسیدو وړاندې یو ماشوم یادې اوبا مړ کړی هم دی. نوموړی وایي دغه ناروغي دغه کلي ته د ناپاکو اوبو د څښلو له امله پېښه سوې. که خلک احتیاط ونه کړي له دې ډول پېښو سره مخ کېدای شي.
که ساحې ته موږ لاړو هغه د دوی کارس چې کوم د هغه اوبه چې دوی ته استفاده کوله یو اوز جوړ کړی و چې د هغه اوز دا کلینیک کم نږدې و د کلي منځ کې و چې د حیوانات یې اوبه چې که نه د څاروي ماروي دغه اوز چې و مخکې داسې اوبه به یې روانې ولې بیا دوی په دغه ورځو کې د اوز تړلی و اوبه یې ګند شوي ولې او بیا دا عین اوبه چې وي دا د کارس د خولې سره وصل شوي ولې.
روغتیایی چارواکی وایي دغه ناروغي د روغتیا ریاست درې تنه کارکوونکي هم نیولې دي. دوی وایي د دغه ناروغي د کنټرولولو په برخه کې ورسره د پاملرنې پی او ام آی آر ایچ ډی او او د موسسې روغتیایي ټیمونه هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم هوشیار زیدی زده چمنسه غیژمه. دغه هنرمندان چې دي د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګر پاکستان ته راله نو دلته هم چندانې کاروبار ورله نسته. دا یوه د یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دي. څوک خټې کوي، څوک لیډۍ چلوي، چې ګریم کې اشیانې ورماتوي. نو زموږ تر سه دا درخواست دی چې دغه طالبان یې دغه هنرمندان باندې د کار نه لري، د کار زمینه نه وام. که دوی وایي چې یا ساز مه کوئ د خلکو شادۍ له مزي، نو خو یو کار روزګار دي ورله برابر کړي. دا بیچارهګان در به در دي، یو کور نه دي، سل نه دي، 2000 نه دي، 10000 نه دي. دغه د طالبان واورې دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت پان نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګېدنه رامنځته شوې ده، د نورستان د نورګرام په شام دره کې، همدارنګه په وامه ولسوالۍ کې بعضې حصو کې، همدارنګه د مرکز پارون مربوط کانتیوه دره کې، نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادعا کړې ده چې دغه اور مهار شوی ده، متاسفانه دغه ادعا ناسمه ده، ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوی نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي، او دغه طوفانونو راتګ سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ایرم د هلمند ولایت ورځ موږ ستونزه دغه ده په د ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو وار مو د ستونزې تر مسؤلینو رسولي خو چا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټوله بغیر له مرکز لشکرګاه سره نور په واشیر ولسوالۍ کې، په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه. په اوس وخت کې چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي، ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحقو کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هېڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرستې کېږي، زیاته مرسته د هغوی سره کېږي. ان په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجې اوړه مرسته شوي، شل بوجې وریجې مرسته شوي، داسې غوړي، داسې دال، داسې وغیره د نور خوراکي شیان، او د مستحقو کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګ او ګاونډ کې اوسېږي هیڅ مرسته نه وي شوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیری نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کوي تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په اصل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغه په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له درشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال نهه کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستونسوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلو بیلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلو بیلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بیلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوری دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي.